السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. نن د فبروري څلورمه د سرطاني ناروغیو نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې په ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي په سبب وروسته پاتې دی. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د لازمو روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي په سبب له دې ډلې د مړینو شمیر نږدې 6% راپور شوی دی. په اوسط ډول هر کال په افغانستان کې شاوخوا 20 زره تنه په سرطان اخته کیږي چې اکثر د سینې، معدې او شش یا سږو سرطانونه دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي دې کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ورځي او په خپلو کورونو کې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون دوشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خند پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګه ویلي چې د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي چې دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. آی سی آر سی نه دي ویلي چې د دې کمیټې د فعالیت په اړه ناسم راپورونه کومو رسنیو خپاره کړي، خو په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر ایریک چیسن په دې وروستیو کې د فرانسې لومون ورځپاڼې ته ویلي وو چې د روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډېرو یې د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښي او د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده. د طالبانو حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوو تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دې محکمې پرون په خپله وی پاڼه کې ویلي چې د کابل په چهارآسیاب ولسوالۍ کې یو کس د نامشروع اړیکو په تور په 9 دیرشو درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوی. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو د طالبانو پر دا ډول مجازاتو تل انتخاب کړی او هغه له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. له ازادي راډیو خبرو ته غواګیست. د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړۍ بلوا په نتیجه کې لږ تر لږه 3 بندیان مړه او 2 ساعتونو کې ټپیان شوي دي. د خاور خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمین دوشنبې په 10 کیلومتره کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوی چې 2 بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ. د راپور له مخې شاوخوا 9 بندیانو چې له امرونو سرغړونو ته دوام ورکړ او د تیښتې د هڅو په ترڅ کې د ساتونکو د وژلو هڅه وکړه، 3 په ډزو وژل شول او پاتې شپږ یې ژوندي ونیول شول. په پیښه کې 3 ساتونکي ټپیان شوي. د چارواکو په وینا له دې پیښې وروسته په زندان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د پراختیایي مرستو یا یو ایس ایډ موسسه د دغه وزارت په خبره له ډیره وخته راهیسې له خپل اصلي مسیره منحرفه شوې ده. د وزارت په یو بیان کې چې د دغه وزارت په فیسبوک پاڼې خپور کړی دی راغلی دي چې د یو ایس ایډ د بودیجې یوه لویه برخه د امریکا متحده ایالاتونو د ملي ګټو په اساس نه ده تنظیم شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د دغې پراختیایي ادارې د کارونو ارزونه وشي او دا یقیني کیږي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه نه مصرفېږي. اخوا د امریکا د پراختیایي ادارې سیټ د زندولو د خبرونو او غنګوسو ترمنځ د امریکا د کانګرس غړو په تیره دموکرات غړو ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د امریکا د پراختیایي مرستو نړیواله اداره یا یو ایس ای ډی وزندوي. او د سوریه موقت ولسمشر احمد شرع نن سه شنبه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوان سره ګوري. احمد شرع د سعودي عربستان څخه ترکیه ته ځي او تمه ده چې غرمه مهال پلازمینه انقره ته ورسیږي. سوریه او ترکیه شاوخوا 900 کیلومتره ګډه اوږده پوله لري. د سوریه د بشار اسد له رژیم سره ترکیه اړیکې نه درلودې او برعکس د اسد د رژیم مخالف ډلې تقویه کولې او ملاتړ یې ترې کاوه. د راپورونو په اساس تمه ده چې د احمد شرع او رجب طیب اردوغان ترمنځ په دې لیدنه کې د سوریې په بیارغونه او همدارنګه د کردانو په موضوع باندې بحثونه وشي. د بشار اسد د رژیم په پرځولو کې د اس ډی اف یا د کردانو جنګیالیو هم لویه برخه درلوده چې ترکیه یې مخالفه ده. رابش اول مطلب ته پاکستان د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا یې د منل کېدو پر کیسونو غور روان دی او په دې هیواد کې انتظار باسي ژر تر ژره خپلو هیوادونو ته ولیږدوي، کنه د مارچ له میاشتې وروسته به یې له خپلې خاورې وباسي. په عین حال کې په امریکا کې د پخوانیو امریکایي پوځیانو یوې ټولنې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د هغوی کورنۍ دي له هغه امر څخه مستثنا کړي چې د کډوالو د لیږد د ځنډیدو پروګرام له مخې امریکا ته د لیږد بهیر درېدلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان د تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پرېکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږې د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه یې د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د درېمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره دې د لیږد په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای په ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80 زره تنه وښود. خو وویل چې شاوخوا 40 زره نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15 زره په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړې. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ای واک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغه اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله مند چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیږد پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثنا غوښتنه وکړي او بیا به د اغېزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40 زره افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغېزمن شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان هم ورکړو کوم نه سوچ فینن منګ راته اوسې ویاستو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی وی جلی غاک مو ورېده چې ویلې کوم ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت یې خنه دی د وازین جونې نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه له رواني ستونزو سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم ورته ځورې کی
تیر ورځ هم مونږ چې په نوو کې دا وړه کې د مینو می سمیا دی وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرته یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دا ډیره چیرې وي دا هم تاثیرات یې په ټول مو کړی
له بلې خوا پر افغان ښځو او نجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حد اکن په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي هلته خو هغه پر بند کړه دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی درنګ اوردونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نو برابر خو له کومې ورځې چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د خځو په زده کړو باندې وروستای بندیز سی برخه کې د نیمز دکلو مرکزونو بندیدل دي د دې مرکزونو جنې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي په فایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو هغه وایي چې لز دکلو څخه را ګرځول وي خوب نه وخت او به خوبې بیا د ژوند ټولې چارې ورګړې وډې کړې
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان هم ورکړو چې دریم سمستر ستللو نو وروسته له هغه نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ستللم ځکه دا ماته یو نوې رشه یو نوې شاین عثماني شاین تنه زده کول او د خپل ځان په حق له پکو کې پوهېدل خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودا نور بنده په هغه ورځ زمونږ امتحان هم وو خو ستاسو امتحان نه اخیسته مونږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی وګورو چې څه راپېښ کیږي دا حقیقتا یو دردناک وخت و ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کینه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده نو دا یو وخت دردناک صحنه ده
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس
لکه یو بے معنا وضعیت یو هیڅ نه خوشاینده حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې کور نه بهر تللو نوې شیان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو اوس مکمله په کور کې یاسو خو کله چې انسان له خپل هغه د خوفې شینه راتاویږي نو دا واقعا یو فشار ده کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزیږي یا داسې یو د سړو حس کوو خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې
ووایه دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته، او کله چې به ویده کیږو هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نسوس فینن موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو خو اوس فینن هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای څه نشته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هڅه وو او ټولو جنکن بند پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړی راغللی، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیره کړي بیا پوهنتونونه او مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ما ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه وي چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره د خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه احوال اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یوه ملګری وه، هغه له ډېر فشار نه وای د شپې لخوا اصلا خوب نه لرم، او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بېرته نه شروع کیږي، نو مخه یې کړې ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده کړې ده یا هم ودونه کړي دي، کوم څه پخوا ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له تبس څخه فارغه شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلې فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کوي موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دادي که د درسو دادي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دی اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندي وانخیستی. یو خو ذهني دي، رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي، دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړه، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو حتی ډیره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي. خو نه سي که ام د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې سول، ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای، په کم ډول سره مردانه درس وای، وختونه دی ور جلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږ دي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم یې تعلیم کچه صفر سو. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دغونده کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپین سرې ته یا د سپین ژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کېږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپین ژرې یا سپین سرې تاسې هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسې وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي. او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربان دي وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي.
طالبان نه غو، زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، کنه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دې دغه شهادت همي وشي بیا به موږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلي، صرف هغه امتحان دی دولسم ورکړی وه، هغه دولسم تر شوی نه وه. بس بیا یې لاړم یو ورځې د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزه مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله، دا بیا جړله، خیر دې لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور وګوره، زه په خپله دوه لیسانس لرم، کور کې ناسته یم. خیر دی لورې، خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم وکړې. بس هره ورځ دا جړله، ډېره خفګان کول. بس ما ویل زه خیر دی، زه تا بوزم یونیورسټیټ کې، کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو، دومره جړلې وه، یو خوا ته دا جړې، یو خوا ته زه په خپله جړه. ما ویل لورې چې څنګه موت جړو، د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته جړې، قسم دې فرشته جانې دومره جړلې دي چې دې جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعیونو کې دې د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خفه شو.
د میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بېلابېلو پوهنځیو د ویلو لپاره پرېکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
په خپله همداسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د صحت دغه برخې ته، ډاکټري برخې ته لاړو. چې نه مورې، زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی، ستا خوښه دی، زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم، د څلور کالو قابلګي دی، زه هغه وایم. ویل زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خفه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ماخوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي، که زموږ خپل ملک نه کړي، زموږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول، یوی لوری غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځه کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو، خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جګر کنی که گوشه‌گیری اختیاری و انزوا تاتی و عصبانیت و خلتنگی و مثلا هر چی نگوشه کی داخل کو.
بله تاسی په کور کې څومره زیات منفی اثر په تاسی باندې وکړي مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې کته هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخی
په و ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبید کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ټول ته مودم دي چې هیڅ خوشالي نه وي وخت یو چا د مانه پښتنه وکوي چې کور لري ما ورته وخندل موزه څلور دنه کور لري ما وي څنګه ما څلور لورګانې دي په موږ باندې تاثیر وکړه ما ته څلور راپاستمانه دي نه زنوري چې نه غواړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیله امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر ښځې دي هر افغان دي هر کورنۍ دغه هیله و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه اده قد یو ځای ته ورسو او کله کله موږ وایي چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کوه یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي پودري نه وي به علم نه وي دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایي چې وطن مرده په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم د مانه چا پوښتنه وکړه وړکۍ لورمې نومې سامیاتې وې وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو د موږ نه دا ډېرې چیغې وي یعنې دومره اساسه شوې ده دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نو دا نه چې یعنې زه د لنډ مثال خپل کور کې وینم کله کله وي درک حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو څه شی وویني نه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعضې خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي دی ورشتې نه زه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دغه دي حداقل درمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي
له دې مسلې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلي ای تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستله هغه محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به اته ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی وایي چې نه درس زه چې اوس اکثره ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته بیا نو جبران خو یو واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېمه کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه او لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان که چې دا اوسم مثلا نه را جنگ شته نه در شرایط خراب شته دی پیواز دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو که هغه د حجاب او د صنف او د استاد زنانه غم او خری کلکی دروازه ورته بندې کړي.
بله دا وزیر چې کله د طب د پنځه مسله راځي نیمه زده کړې کې په سی برخه کې یا انجینری پنځه یا څوک راځي یا نور پنځه نه وزیر خبره ده دو دواړه ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستلې چې راسې دې ټولګیو کې کینې وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هماغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خلم نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبوره به لحاظه ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي طب ته کامیابې شولې کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی وردک در رقم پیز ورته نه وردک یعنی د علم او تحصیل و نمونه ده وردکی لور می یعنی اغا پاتش ولد تحصیل نه پنځم سم خونه کې ده د وردکی ما بوت له خپلګي بخښ کې میکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وې کوشه نشي نه یعنی وضعیت خرابي کې تا وضعیت کې ده اغا دروازه هم فوته ده نو په دوه وضعیت کې مو څه وای دو خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولید لا چې نور دغه د قابلګي دروازه په دی وټړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت واقعیت درته هم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چیو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبوره ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړی ونیسي لږ روحیه ورکړه ولې هغو ژړل ډېر سخت وضعیت یې خراب و
اته دوی ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلی وای ما ته به دا زه مریضه یم هېڅ یعنې دا یم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې خو دغه رقم حالات په ټولو راغلی
له هغې ورځې نه چې دوی د وړکتون وای د مکتب وای د پوهنتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حده راورسولې د نجونې
ځکه درته یم فرشتې جانې زه دولتي مکتب کې معلمه ومه او ما د دې په خاطر دوه ټایمه کار کوله یعنې یو ټایم خپل درس ورکوله هغه حق حلال چې معلمه ومه بل ځای مې بیرته مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکو بیرته پیوز کې زه باید ماش واخلم یعنې زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم یوازینی علت دا وه چې مثلا زوکرای شمه چې خپل اولاد ته یو خدمت وکم د کورس پیسې برابرې کړم د چپتر پیسې برابرې کړم دوی ته مثلا حداقل یو در چی وي چې هغه د راحتۍ سره وخوړلی شي ولې نن ورځې نتیجه دغه ده کنه
تاسو ویل چې همیش به دوستان ته تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي همدا ماته بس دي چې زده کړې وکړي ورسیږي نور څومره ایلې ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل نجونو ته درلودل
نه سړی ډېر جګر خونېږي ته ما یو لورکی ده دیر ماشاءالله بایستی داده با یعنی دیب مکتب نه که دسته همی چی چپگم نه تو دولسم نه پوری اغا تاپ نمره یخیسی و یا تی پنسیت هم چی کامیاب باشوالا اتدر که با وقوب همیشه وی چی موریز غارم چی چشم و دیر لایق جرا شما او نن را چی ورطه گارم چی طول و رز بیدوی مثلا اتا غدی کور کار تا پشاک نپورتا که گی و لذت نتی آخلی جب دیش بان کار اتا تابنده چې په مور ته ځو بیا غته راکوم سي دي
څه غواړي چې زر تر زر څوک کولای شي چې د افغان خزو افغان جنو دغه وضعیت بدل کړي د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده
خو ما اوس خو هیڅ خاطر هم امید نشته دا چې مثلا شرایط مینو ورس په ورځ یعنی کله کله وی چې امید په مو شي که بشي یعنی سات کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته به شي اوس بيخي یعنی ولک پیګم په دوه مورد کې څه شوم ولای بيخي یعنی موږ خو خپل امید بيخي درته ما بيخي نه امید شوی امیدم د لاس ورک کړای دی داس فکر کوم چې دي دم دو کوروش ولو د دروازو ته شاو زندانیانو نور دتی بدون د الله د دربار نه راه هیڅ لا امید نشته د مخته
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډې د تپانځي کې بیا یو راغله قابلیت لګی ته بیا دی په کور ناستی دی اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چاغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې کورنۍ ته به څوېل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي څومره هڅه وکړي چې ا دې عقل دوی د سي دوی روحیه د سي ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونې کولای شي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ ته څوایې
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته ده چې خیر امید د لاس نه ورکوي بیا ژوند دی ژوند په امید خړل کیږي بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه نن لږی دنیا هم د امید خړل کیږي د سینو شو ولای شي په کله د دې ژوند خلاص شو ژوند ختم شو لا هست خلاص شو دا تغییرات شته کړ دا تحولات شته په دنیا کې ولی فعلا هم دا مثلا ارنجونه چې امکاناتي وی آنلاین درسونه شته دي لکه چې اوس موږ ورته پاکستان دی ریویزی لګلی دی هغه کسان چې مثلا پلی شي بیا م افغانستان کې خو یو ګرشه کې واسطه دی هغه کسان چې واسطه او تلری لاسرسي او تلری یعنی ترې شي په دوه تاریخ بیا منابع چې په کور کې هغه کسان چې باسواد دي انجونې مثلا زیر سن دي یعنی وړې دي تشفاګه ما او ما لسما کولې ترې شي پلار مور هغه مایندې خويندې چې باسواد دي په دوه تاریخ په کور کې ورسره مثلا همکاري وکي او خپل امید لا سوار نکي
او هغه چې لور او ذکر راګرځول سوي له قابلګي نرسنګي له دوره ګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کړه
ان شاء الله ان شاء الله دا څنګه دي کنه موږ غیر انقلابونه او دل دې تحولات په ژوند کې ولیدل هیڅ په خپل حال نه پاتې دي او هیڅ د شپانه د چې سبا نشي زه ټول ته وایم چې دا یو ژوند بس دا چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص شو ژوند او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ته غرمې یو شی یو ته ماسپښین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړکی او سبا سهار امیدوار اوسئ چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله
د 2023 2021 کال دی اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما کاله زیاته موده کیږي چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کیږي چې لوړ زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وستی او له موږ سره خبرې کوي. ازما لومړی پښتنه دغه ده چې په اسلام کې عورت څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سو ډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځه کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایاتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې غږ هم عورت دی کنه؟
د ښځې آواز عورت نه دی. او دا ډیره لویه مسله د دینه جوړه ده چې نن سبا قرآن باندې خلقو د خپلو شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه پې سوار کړي دي. د ښځې آواز ته قرآن ویلي دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوئ نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوئ، په خبرو کې نرمي مراوله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خزا یو داسی سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خځې په آواز کې یو تصنع شان تراشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی دا، عام خبرو نه الله منه نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفه کې لیکلي دي و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها، چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلي دي څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 43 کې لیکلي دي. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد یولسمه صفحه، شرح الاقناع دریم جلد اتمه صفحه، دی ټولو لیکلي دي چې د ښځې آواز عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده، ا تکنیک چې ده، چې خزه دا وغواړي چې ما طرف ته دې دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی، دا عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لہذا د خزه آواز عورت نه ده.
ش مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې آواز د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوی ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبرې وکړي.
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قرآن کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که ښځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګه د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکشتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی حدۃ، آیا د ښځو د تعلیم د پاره به ځان لا یوه ورځ مقررول کیږي. بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډېر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغې کې هغه شمار کړي دي 125 صحابیاتو تذکره کړي ده چې هغو به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوي دي نو هغه 2015 روایات دي.
مفتی صاحب،
2015 روایات ټولو نه زیات روایات چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي چې د هغې متعلق راغلي دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایات نقل دي. فاطمه نه 13 روایات نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایات نقل دي. ام خطل یوه صحابیه ده، هغې نه 13 روایات نقل دي. تهذیب التهذیب کې د 233 ښځو ذکر دی. او زه حیران پاتې یم هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مني او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د ښځو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغې کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوي دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د 50 ښځو تذکره راځي چې دا ډېرې لویې محدثې وي، خلکو ته به احادیث بیانول. 15مې صدی هجری کې د 15 زنانو ذکر دی. 16مې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. 9مې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. 8مې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. 9مې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره دا چې کم خلق دا قرآن مني، نو قرآن د ښځې ځان ته یو شخصیت د سړي سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغې دا حدیثو درس کړی دی، خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزدحم علیها الطلبۃ چې د طالبانو ور باندې رش و دومره طالبان به سبق لوله راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیہ، ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیره ده چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز، پنځه جلده. عجیبه بنت حافظ بغدادیہ، زه اخیری خبره به په دې دا وکم کنی دی باندې تقریبا په ګنټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیثو کتابونه منی او قرآن منی او د خپلو علماو او د خپلو محدثینو او د لویو لویو استادانو خبرې په قرآن نه ورخیږي، نو هغه خلق چرې هم دا نشي ثابتولی چې د ښځې د پاره علم نشته یا د ښځه علم نه کوي. نور خو پرېږده چې د احادیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازت ته زنانه وته، نو دا یوه غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري. او په کم ځای کې چې کمی دی که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمی ولې راغلی دی، یا مثال د شهادت په مسالې کې ښځې سره دویمه ښځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړي سره هم دوم سړی راغلی دی، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی؟ او دا مهر نه هغه څه ورته کم راغلی دی چې مثال په طور په میراث کی حصہ کم ادا. د دې بنیادی وجہ دا ده چې د ښځې چونکې حق په سړی باندې دی، سړی به پی خرچه کوي او بل سړی ته د ښځې د کور نه د خوند کور نه ملاویږي او د پلار کور نه ملاویږي، نو ځکه کم ادا. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه شته چې د ښځو کار پکښې کې، یعنی چې دوی فعال وي، کار یې کاوه، درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه که یو څه شواهد تاسو راته ووایست مهرباني.
سورة النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، په دواړو کې صیغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینهو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکړي، د ښځو خپله د نارینهو د خپل کاروبار او تجارت کې خپله حصه ده. وللنساء نصیب مما اکتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبار وکړي د هغوی په دې کې خپله حصه ده. سورت آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، الله فرمایي زه د نارینه او د زنانه عمل نه ضایع کوم، دوی بازی د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزہ یو جنس دی. سورت توبہ کے اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یہ چی مؤمنان سڑی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء و بعض مانا دا د یو بل سره بمدد کی. بخاری شریف دویم کتاب دی چی مسلمانان منی، د سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت ته غوی چی و صحابیه وا چی اغي بخپل پټی کرل، خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به اغي ته پټی له ورتلو، باغ له ورتلو، او اغي به زمنګ اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي، وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي، نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم، خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلی نشي، نو هغه پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته رجوع وکړه، الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه، میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا دا هغه متعلق راغلی دی چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دی چې هغه تاجر و. خولا الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دی. د دوی متعلق حدیثو کې راغلی دی چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دی، هغه ډیر واقعات ذکر کړي دي، زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دی چې صحابیات با بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی، د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا اغه ماهر کاریګر و او هغه به شیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عبدالله ابن مسعود خزر اغله ورته وی چې اے د الله رسوله، زه خو کاریګرم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند مې بے روزګاره دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ما ته دا جایزه ده؟ رسول الله ورته وفرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې ښه کوي. خولا بنت ثعلبه یو ځل د خپل خاوند سره په څه شي باندې جګړه راغله، پیغمبر علیه السلام له ورغله ورته ویوی چې د خاوند خو ما ته داسې وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته د حکم نازلی دو پورې دا ښځه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول زه خو یې ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري، د خو خپل کاروبار نشته، که درنه زه جدا شم دا به خوري څه؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګېده چې زنانه کار کوي. هغې څه ورته ونه وی؟ قاهله رضی الله تعالی عنها یوه بیبي ده، هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې زه تاجره یم، شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وکړه، پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ډېره ښه ده. عامره رضی الله تعالی عنها خپلې وینځې سره بازار ته لاړه او غټ مایه یې واغسته، بیا یې هلته خرڅولو. علي رضی الله تعالی عنه بازار کې ورسره میلاو شو، مایه یې ترې واغسته. دا ورته ونه وی چې تا ته کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته د دغسې قصو نه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه مني، هغه به څنګه وایي چې ښځه کاروبار نشي کوی؟
ډېره زیاته مننه مفتي صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله م خوشاله کا، قدرمن شه.
Just love. پلاڑانی.